ستړي مشي د مشال ریډیو نه ساعت خبرونه اوري په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې پروانه غړي کې د خپل قربا منور شاه سلامونه او نیک پیرزونه قبول کړي په دې غړي کې به یو شمیر کورنی سیمیز او نړیوال رپورټونه واوري د کورنی او نړیوالو مطبوعاتو غټ کې درته هم وړاندې کوو خو په سر کې د نجیب امیر نه د دې ساعت تازه خبرونه اورو
د حکومتي جرګو باوجود د بکاخیلو کډوال وای نور د غلطه ژوند نه کوي په سن کې ګرمۍ د 240 نه زیات کسان مړه کړي ایران وای د جون تر دیرشمې بعد دوی په جوهري پروګرام خبرې بشپړې شي پورا خبرونه د پاکستان په قومي سملې کې د شمالي وزیرستان استاذي محمد نذیر پرون مشال لړیو ته ویل چې د امنیتي ساتیرو لخوا د بکاخیل کیمپ پر کډوالو د ډزو نه پس د کیمپ اوسیدونکو د خبرې تر ځان نه دي چې نور په دغه کیمپ کې ژوند وکړي د یک شنبه په مخام د امنیتي ساتیرو لخوا په تر سره شو ډزو کې وژل شوی دوه قبایلي وګړي پرون خبرو ته وسپارل شول روسه د کیمپ د انتظامی او د کډوالو د مشرانو ترمنځ دوه جرګې وشوې چې د محمد نذیر په وینا څه نتیجه ورنه کړه
ډېر نخوشګوار حالات وي د آی ډی پیز ډېر جذبې وي دوی سره جنجې څه وشوې هغه کسونو خپل خپل علاقې ته ورغې پاره ورسېدې میز د آی ډی پی سره چې کومه خبره وشوله هغې ټوک الفاظ باندې دا خبره وکړله نور میز دا یو ریکوست وسته کې تو چې آرمی سره وکړې چې میز دا د کیمپ نه زود کړو بیا په دا باندې مو ټیم میز کړه چې د ماشوم نه ورسې میز بیا په کیمپ کې دغه دوه برا سیشن شریکوي نور خبره میز دا د آرمی سره فای نه کړې نه دو چې میز آډ سره موسو د میز وخت ریوي سره کړنه شوله نور مهرباني دا وشي چې میز دا د کیمپ نه زود شي
د پاکستان د بشري حقوقو اداري او شمیر سیاسي ګوندونو په بکاخیل کیمپ کې د امنیتي کسانو لخوا د کیمپ پرستوګنو ډزې غندلې دي له پاکستان را رسیدلی راپورونه وايي په سن ایالت کې د ګرمۍ سختې سپې د 240 نه زیات کسان مړه کړي دي چارواکي وايي ګرمۍ زیات کسان د سن په مرکز کراچي ښار کې مړه کړي چرته چې تودوخه لوړه درجه د سنتيګریډ په حساب 45 درجه ته رسیدلې ده راپورونه وايي په سلګونو نور کسان چې ګرمۍ ځپلي په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي د کراچي ښار 40 میلیونه نفوس لري او دغلته د برېښنا کمبود حالات نور هم ترنګلې کړي دي د پاکستان د هوا پیژندنې اداره اټکل کوي لنن با په ملک کې هوا سړه شي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون د ویلامی په خبرولو سره په کابل کې پر افغان ولسی جرګې تر سره شوی پرونی حمله وغندل او د افغان ځواکونو د چټک برګونستای نه وکړه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم ویلي چې دا برید غندي او ترهګر د دوړو هوادونو شریک دښمنان ګڼي پاکستان وایي د ترهګرۍ هر بڼه غندي او پر ضد د افغانستان سره ګډه همکاري کوي په کابل کې د ولسی جرګې پر ودانۍ پرونی برید کې وواړه برید کون کې وژل شوی او د ډیر شو نه زیات ولسی کسان جوبل شوی او د پاکستان تر څنګ د نړۍ یو شمېر نور هیوادونو مشرانو او د ملګرو ملتونو مشر بان کیمون هم د کابل پرونی حمله غندلې ده د افغانستان د بغلان ولایت پولیس د دې ولایت په دوشي ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو د 15 کسیزې ډلې د غړو د وژل کېدو او نیول کېدو خبر ورکوي د بغلان امنی قومندان جنرال عبدالجبار فردلی ویل دغه ډلې په دوشي او خنجان ولسوالیو کې ماینونه یې خودل لارې نیولې وژنې ترسره کولې ښاغلی فردلی زیاته کړه چې دوشي ولسوالۍ د کیلګي په سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو د کمین په نتیجه کې د دغه ډلې دوه وسلوال وژل شوي او درې نورې ژوندې نیول شوي دي یو هالنډۍ ښځه پرون په کابل کې وتښتول شوه دغه ښځه انجادی بیر نومیږي او له یوې سویسی موسسې سره کار کاوه د هالند ټلیګراف ورځپاڼه د یوه چارواکي له قوله وایي چې میرمن د بیر له تیرو 13 کالو راهیسې په افغانستان کې د مرستې رسولو په مختلفو برخو کې کار کاوه او له یوه کال راهیسې د یوې سویسی خیریه موسسې د عملیاتو مشره وه د راپورونو له مخې نوموړی د کابل له هغې برخې تښتول شوی چې بهرنیان پکې ډېر تګ راتګ کوي تاسو له مشال لاړیو خبر نه وری د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي که سیاسي اراده موجوده و نو تمه ده چې د جون د میاشتې تر دیرشمې نیټې پورې او یا هم لږ وروسته د ایران د جوهري پروګرام په اړه نړیوالې خبرې به بشپړې شي جواد ظریف پرون په لکزمبورګ کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په حاشیه کې وویل د ټولو خواوو ترمنځ د مذاکراتو د پرمختګ لپاره یوه سیاسي ژمنه موجوده ده تهران او د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونه امریکا چین روسیا فرانسه برتانیا او جرمنی د وی جامع تړون تر سره کول لپاره پر مذاکراتو بوختي چې مخه د بندیزونو د لری کولو په بدل کې د ایران د اټمی هلو زلو مخنیوي کول دي د امریکې دفاع وزارت پرونو ویل چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو فعال مشر چې پرې شک کیږي په 2012 کال کې د لیبیا په بنغازی ښار کې د امریکا د سفارت پر یوې څوکۍ د برید تر شا یې لاس درلودلو په عراق کې په یو هوایي برید کې وژل شوی دی. د دفاع وزارت ویان ډګروال سټیف ویرن وایي د علي اونی الحزري په نوم دغه تن په شمالي افریقا او منځني ختیځ کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره نږدې فعالیت درلودلو. د 2012 کال د سپټمبر په 11 نیټه په بنغازی کې د امریکا د سفارت په یوې څوکۍ په برید کې د امریکا د سفیر کریس سټیونز په ګډون څلور امریکایان وژل شوي وو. د یوکرین پخوانی ولسمشر ویکتور یانوکوویچ د پلازمینې کیف د مرکز په میدان چوک کې د ځینو هغو وژنو مسؤلیت منلی دی چې د ده د حکومت د سقوط باعث شوې. نوموړی پرون بی بی سی ته په مرکه کې وویل دی له خپل مسؤلیته انکار نه کوي. نوموړی وایي هیڅکله امنیتي ځواکونو ته امر نه دی کړی چې پر مظاهره کوونکو د ډزې وکړي، خو دا یې ومنله چې د خونړیو پیښو د مخنیوي لپاره یې لازم اقدامات نه وکړي. دی وایي امنیتي ځواکونو خپل مسؤلیت ادا کړی. د کیف په مرکزی سلولارې کې هغه مهال د پولیسو سره د نښتو پر مهال لسلو زیات مظاهره کوونکي وژل شوي. د 2014 کال د فبروري په 13 نیټه یانوکوویچ د روسیې د ځانګړو ځواکونو لخوا یو خوندي ځای ته رسول شو چېرته چې نوموړی اوس هم جلاوطنه ژوند تېروي. دا و تر دې مهاله د مشال لډیو خبرونه. اوس ورځو اسلام آباد ته او د سراج ظهیر نه د هوا حال او د کرنسۍ بیا اورو.
نن د نخې په ورځ د پېښور کرنسۍ بازار نه اغستل شوي د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.02 روپۍ اغستل کیږي او په 1.05 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.05 روپۍ او په 1.02 روپۍ. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.46 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 20.08 روپۍ او په 20.95 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 20.95 روپۍ او په 20.40 روپۍ. یو افغانۍ په 1.01 روپۍ او په 1.03 روپۍ. 250 ایرانی ریال په 1 روپۍ اخیستل کیږي او 230 ریال په 1 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شروع په ورځ په پېښور کې باران او د بنو په یو نیم ځای کې باران او په کوئټه کې به اسمان شین وي. دغه رنګ به په پېښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 3.0، بنو کې 15.0 او 4.0 او کوئټه کې به زیات نه زیات 4.0 او کم نه کم 14.0 سینټی گریډ وي.
د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی په روانه غړی کې به دغه ریپورتونه واوري. د بنو بکا خیل کډوالو کیمپ کې 13 ورځ پنختو کې د مرګ جوبلې نه پس د امنیتي ځواکونو کډوالو ترمنځ جرګې ناکامې شوې دي. کډوال څه غواړي؟
هغه دغه مطالبات چې میتا کیمه خیمې ټینټینا روکړې دي، دا د میتا جزات روکې چې میرا بل دي تلور چې ما مزید په کیمپ کې نه د بندي بستا او نه د بجلی بندي بستا.
په کراچۍ کې ګرمۍ په 13 ورځو کې خواوشا 1400 کسان وژل دي. هلته په بلوچستان کې خلک وایي د روژې او ګرمۍ پر مهال د لوډ شیډنګ له وجې ډېر په مشکل کې دي.
یار روزه کې لوډ شیډنګ سمج ډېر په تکلیف، ډېر ګرمي، روزه ډېر زور کوي، پرچا ګرمي ډېره زیاتې، 14 غنټې روزه ده، بس غرمه ټیم ډېر په تکلیف.
پاکستان په افغان پارلیمان تر سره شوی پرونی وسلوال برید په سختو ټکو کې غندلې دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو څنګه پاکستان سره د افغان ماجرینو په اړه خبرې اترې کوي، خو ماجرین بیا خپل وطن ته د ستنېدلو مخالفت کوي.
کاروبار نشته، ژوند مخ نه ده، د ټول انتظام نشته، د کاروبار انتظام نشته، کریمیلاس ته به څه کوو.
د پښتونخوا سیمې او نړۍ یو شمېر نور ریپورټونه به هم واورئ. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اورئ چې تاسو یې د ریډیو ترڅنګ د انټرنیټ تلاري په مشال ریډیو .com هم اوریدلی شئ. راځو د دې غړې اولنی ریپورت ته. لکه څنګه چې مخبرونو کې هم واوریدل، د بنو په بکاخیل کډوالو کیمپ کې د کډوالو د مشرانو او د کیمپ د انتظامی ترمنځ جرګې ناکامه شوې دي. په جرګه کې هڅه کېده چې د 13 ورځې د خونړۍ پیښې نه پس حالات په قابو کې راوستل شي، خو کډوال وای نور په بکاخیل کډوالو کیمپ کې پاتې کېدل نه غواړي. په دغه کیمپ کې د اتوار په ماخام د کډوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د اخوډب په پیښو کې 2 کډوال وژل شوي او 9 نور جوبل شوي وو. په دې حقله نور تفصیل د ریپورت کې.
تیر ورځ بکا خیل کډوالو کیمپ کې د امنیتی سرتیرو او کډوالو ترمنځ انخته کې وژل شوی دوه کډوالو جنازې ورسته ځایي مشرانو د غلطا کیمپ انتظامی سره جرګه وکړه چې د مشرانو په وینا دغه جرګې سره نتیجې ورنه کړې. مشرانو وویل ماشام افطاری ورسته دویمه جرګه کیمپ کې ربلل شوې وه چې د مشرانو او شمالي وزیرستان قومي اسمبلی غړی محمد نذیر په وینا دغه جرګه باندې هم د مشرانو ترمنځ اتفاق نه وشو. مشران وایي کډوال یوه خبره کوي چې کیمپ کې نه پاتې کېږو او بهر به چرته خیمې ولګو. د شمالي وزیرستان قومي اسمبلی غړی محمد نذیر مشال ریډیو ته وویل جرګې تر اوسه هم څه نتیجې نه دي ورکړې او کډوال د کیمپ خالی کولو په غوښتنه ټینګ دي.
ډېر ناخوشګوار حالات وي. د آی ډی پیز ډېر جذبې وي. دوی سره جو نجلس وشو. هغه کسونو خپل خپل علاقې ته ورغی. پاره ورسې د میزو د آی ډی پی سره چې کومه خبره وشوله هغې ټوک الفاظ باندې دا خبره وکړله چې یو کور میز دل کې تیر کړه. د میز تکلیف حالانکه چاته پته نشته چې په میز څومره تکلیف تېرېږي. د وتلې نه وتلې تکلیف ته نور میز دا یو ریکوست وسته کې تو چې آرمی سره وکړي چې میز دا د کیمپ نه زود کړو. د پدا باندې مو ټیم هیڅ کړه چې د ماشوم نه ورسو میز بیا په کیمپ کې دغه دوه برا سیشن شریک وي. یاره سوال نه وي بیا میز ته جمعیت اسلام د کیمپ کسون دي چې میز خبره کیڼ ته بدله کړې ده. حالانکه میز کیڼ ته نه میز په پام باندې سره نه چې کوم کیمپ موقع کړه میز مخته څنګه خبره ایسي. نور خبره میز د آرمی سره فاینل کړې نه ده چې میز آټ و سره موسو د میز وخت ریو سره کړنه سولا. نور مهرباني ده دا وشي چې میز دا د کیمپ نه زود شي.
د شمالي وزیرستان یو مشر ملک غلام وایي کډوال چې کومه غوښتنه کوي دوی مشران هم ورسره په دغه غوښتنه کې برابر شریک دي.
کیم خلکو د په پنځه کې خلدای د جسوی ته وی دا وی منی په دغه باندې میرو ټول عوام پریشان دي او وښتنه می دادو جرګه هم سره لګیا دو جرګه یا داس موز په وته او پیسې لا نه دو شوی د سمره حالت د میرو آی ډی فیس ورنه دي. هغه دغه مطالبه دو چې می تا کیمه خیمه ټینټینا روکړی دي. دادا می تا جزات روپې دي میرو بل دي تلور چی ما مزید په کیم کې نه د بندي پاستا او نه د بزلی بندي پاستا
می دا ری پی دي میرو ورنه دي. می جوای وینا دو د دې کیمه خبره کوم یا د په سره برابر شریک دي سره دا می
ملک نظر دین مشال ریڈیو تا وویل
وزیرستان نخال کے نقل مکانی وکڑلا خواگا یا دے ملک تے پورا یا دے ملک تے بچاو کولے دے پورا خونن دل دے چھے کمہ دو بلو سے بیب شدیو پا پنجرا شے دے حکومات تی نو دا پرین وکیا چھے کمہ شویو آزنے دگے مزامات حقا ویلے چھے یو سڑائی دے تو پا غیر شوی چھے کمہ دو اتا دا سامال ویر سراوکے اخپل ڈاک کرینا پرشول اخپل جائداد مو پریاش ایس میش اخپل مشرون ہا پداش دے عوام سرا متفقی چہرہ درزونا دا بی عزتی میش نشی برداشت کولا ویلے چھے داد میش بال بچ تی داد میش خواندی ماندی دی پنن این مقابن دے بجلی سسٹم نشتا دے میش عزت پاشے دے دے آرمی پاشے دے چھے میش دا متاثرین اخپل ٹینٹینا دا ویرکو دے چھے کما دو پیوے ونے وخوتا اخپل زندگی تیرا کو خو عزت کو بے بچ وی
پا دیارا محسا وکڑا چھے دا فوزی چارواکو موقف واخلو خودوی پا دیارا سا موقف میڈیا تا لا ہم ندے ورکڑے یاد دیوی چې بکا خیل کډوالو کیمپ انخته کې وژلی شوی دوه کډوالو جنازې ورسته 13 ورځ میرلی ته یوړل شول چې خپلو پلرنی ټاټوبی کې خاورې ته وسپارل شول او نه هجو بل شوی کډوال د بنو او پیښور په روغتونونو کې د درملنې لاندې دي.
بلخوا د پاکستان یو شمیر سیاسي ګوندونو او د دې هیواد د انساني حقوقو د ادارې مشرانو د بنو په بکاخیل کیمپ کې په کډوالو د امنیتي ځواکونو ډزې غندلې دي. دوی وایي په اوستا د زغم نه کار اخیستل پکارو. په پاکستان کې د انساني حقوقو د کمیشن مشران پاکستانی رسنۍ هم ګرمې بولي چې د اتوار د ورځې د پیښې په اړه خاموشي غوره کړې ده. نور حال د اسرار عالم مومن په ریپورت کې.
بله جلنی وره ولې څنګه باندې باندې جنازې وسوله انساني حقوق خلاف ورزي میسته ده اجازه تر کو دي نه کېم نه لور شي.
دا غونه د بنو په بکخیل کیم کې د شمالي وزیرستان د هغو کډوالو دی چې وای په دې سرتیرو پر تشدد کړي او دوه کډوال جی وجلی او نه یې جوبل کړي. د بکخیلو کیمپ یو کډوال او د پیخ انی شاهد منور شاه وایي چې دا پیخه په هغه وخت را مخته شوه کله چې د کیمپ یو ځوان ته د ګیټ پاس نه ورکولو پر سر د دې ځوان د پلار او پوځي سرتیرو ترمنځ د سختو خبرو تبادله وشوه چې وروسته بیا امنیتي سرتیرو دغه تن ته په ډاګه سزا ورکړه چې پرې نور کډوال بل وشول او پر پوځ یې د کاڼو ګزارونه شروع کړل.
بس یہ تھا بند ہے پتراؤ شروع کرو جب پتراؤ شروع کرو دیا گیا کبونا باہر وہ انتہائی جب پتراؤ وہ شدید ہو کم کہانی وغیرہ اور دل آرمی کیمپ تک سائڈ باندھے
بس ایک نہ جو بھی فائرنگ مونگ منے وہ سو دری سلور سائیڈ نہ طرف نہ باقی تقریباً سات آٹھ کسان زخمیان شل او دوا کسان من سہر وقتی من جنازے کو پیدا کسان وا کلی تا ولے گل
کچھ ہم د پوز د مطبوعاتی ادارے یو چارواکی پرون مشال دیو تول چې دوی تر دغه پیخې پاړه څه معلومات نشتا خو د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن مشرا زهره یوسف هو د دې پیخې غندنه کړي او ویلي دی چې د پاکستان ولسی حکومت الکترونیک میډیا او د بشری حقوقو ادارې د شمالي وزیرستان د کډوالو پر دغه وجنه زکه خاموش دي چې دې په خبره چیرته چې د پوز دخل وی حل تدوی رسائی نشي کولی
بالکل غندنه کړي
تشدد هم امکان وو نو پوزی سرتیرو لا نو پکار چې پر دوی ډزی وکړي او یا اوخ کې بیون کې ګیس استعمال کړي په الکترونیک میډیا د دې پاړه اس نو او لسی مشرتابه هم کمزوری دا چې په کومه پیخه کې آرمی لاس لري نو پاغې نیوکی نشی کولی.
د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن مشره زهره یوسف وای هغوی او نور د بشری حقوقو ادارو ته اجازه نشته چې د کډوالو کیمپونو ته ولاړ شي او هلته روان حالات رپورٹ کړي خو بیا هم دوی هڅه کوي چې د بکخیلو کیمپ پړه پوره معلومات ترلاسه کړي. په یاد کیمپ کې د شمالي وزیرستان د کډوالو او پوز ترمنځ د سولې راوستلو لپاره د جرګې یو مشر او له وزیرستان د خامی سملی غړی محمد نذیر وای اوس د کډوالو یو غوښتنه ده چې دوی ته د کیمپ د وتلو اجازه ورکړل شي.
متاثرین دا خبره وکړه بالکل په یوازې باندې چې دین اورسته میزه په کیمپ کې وخت لري میزه ګورنه دوه میزه کیمپ نه چې کیمپ د کیمپ ته میزه خیمه نه لري چې میزه سامان نه لري دا می سره اجازه ترکو چې میزه کیمپ نه بهر وځي. خبره دې اډی پی ځانې ولې وا او ار می دا خبره کړه چې دغه لا کېدای شي نور مشکلات جوړ شي د خلکو لري خال دای چې بهر ته کې نو تکلیف جوړ شي. دا خبره می څه دې سره مذاکرات وشي چې څه تکلیف یا تکلیف لري کې
دا و می نېشنل ګوند یو مشر پرسیب خټک پر حکومت تور ولګاوه چې د شمالي وزیرستان کډوالو ته په امنیت او سنتیا ورکولو کې پاتې راغلي. د د په خبره حکومت د کډوالو د واپسې لپاره هیڅ تیاری نه دی نیولې
او دوی په کیمپونو کې چې پراته دي نو ډېر بد حالات کې دي. دوی باندې بیا ډېره شدیده ګرمي راغله او پرون چې دا کوم واقع شوی دا موږ دې غندنه کوو او موږ د حکومت ته غوښتنه کوو چې د پرونی واقع تعقیب وکړي او چې دې کوم ذمهوار خلک دي هغې خلاف قانون مطابق کاروای وکړي.
د پاکستان حکومت تیر کال د جون په 15مه په شمالي وزیرستان کې د مشکوک وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړل چې په نتیجه کې څه باندې لس لکه خلک بې کوره شول چې شاوخوا اویا فیصده یې دا مهال په بنو کې د کډوالۍ ژوند تیروي او شاوخوا شل زره کډوال د بنو په بکخیلو کډوالو کیمپ کې دېره دي. حکومت د شمالي وزیرستان د کډوالو د واپسې لړۍ هم پیل کړي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 1420 لنډو څپو 2013 15300 15300 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شي.
قدر من اوریدونکو مونږ ته ځینې داسې رپورټونه راغلي دي چې د مشال ریډیو منځنۍ صفې یعنی میډیم ویوز 1421 باندې په اوریدلو کې ځینې سیمو کې اوریدونکي مشکلات لري. تاسو ته وایو چې کوم سیمو کې تاسو دغه مشکلات لرئ نو د هغې د حل لپاره مشال ریډیو هلې ځلې کوي خو تاسو همدغه سیمو کې بیا په لنډو سپو یعنی شارټ ویوز 2013 15300 او دا راز 15300 کلو هرتز باندې د مشال ریډیو خبرونه پاکې او صافې اوریدل شي. ورزو یو بل رپورټ ته د سند صوبې په مرکز کراچۍ او یو شمېر نورو برخو کې له تیرو درې ورځو راهیسې د تودوخې او ګرمې هوا له وجې د وژل شوو کسانو شمېر د 300 نه اوخته دی. د کراچۍ د صحت چارواکي وایي چې لا هم د ښار په ډېرو هسپتالونو کې سلګونه کسان د علاج لپاره وروړل شوي دي او اندېښنې ښایي چې د مړو شمېر زیات شي. خو بیا د موسمیاتو ماهرین وایي چې د نن نه به د موسم ګرموالی په کمېدو شي، درجه حرارت به کم شي. په دې حق له تفصیل د ذبیح الله شفق رپورټ کې اورو.
که څه هم د پاکستان حکومت لا تر دې دمه د سند ایالت په مرکز کراچۍ او د دې ایالت په ځینو نورو برخو کې د تودوخې له امله د وژل شو دقیق شمېر په اړه سندي ویلي، خو پاکستاني رسنۍ وایي چې له تر درې ورځو راهیسې په دغو سیمو کې د تودوخې له امله د وژل شو شمېر تر 300 اوښتی دی. د کراچۍ ښار د روغتیا چارواکو په وینا له شنبې ورځې راهیسې د زیاتې ګرمۍ او حبس له امله تر ټولو زیات خلک په کراچۍ کې مړه شوي او لسګونه نور دا مهال د دې ښار په بېلابېلو روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي چې د ډېرو روغتیایي حالت ښه نه دی. دوی وای چې لا هم د کراچۍ خل روختونو ته د ګرمۍ او جلوهنې له امله د بېهوښو ناروغانو د راوړلو لړۍ دوام لري چې له امله یې د ښار په ټولو دولتي روغتونونو کې بیړنی وضعیت اعلان شوی دی. د کراچۍ ښار د جنا روغتون د بیړنۍ څانګې مشر ډاکټر سیمی جمالی د دوشنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې یوازې په دې روغتون کې تر دې دمه تر 200 زیات کسان مړ شوي او ګڼ شمېر اوس هم پکې تر درملنې لاندې دي. زمونږ د روغتون د بیړنۍ حالت څانګې ته نن ټوله ورځ سلګونه ګرمۍ وهلي کسان راوړل شوي وو چې له سختې تبې، بې صدۍ او د بدن زیاتې اوبو له لاسه ورکولو سره لاسه او ګرېوان وو چې ډېرو خپل ژوند له لاسه ورکړ. د تېرو درې ورځو راهیسې یوازې زمونږ په روغتون کې تر 200 زیات کسان مړ شوي دي او ډېر هم لا تر درملنې لاندې دي. سیمی جمالی همدارس اندېښنه وښوده چې ښایي د کراچۍ په ګډون د سند ایالت په نورو سیمو کې د تودوخې له امله د وژل شوو شمېر لا ډېر شي، ځکه چې دوی سره یوازې په دولتي روغتونونو کې د وژل شوو کسانو ډیټا ثبت ده او د شخصي هغو په اړه معلومات نه لري. د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې د چارواکو په وینا له تېرو څو ورځو راهیسې په کراچۍ کې زیاته ګرمي ده او د تودوخې درجه په پرله پسې ډول تر 240 سانتي ګریډ پورته ښودل شوې چې له 1990 میلادي کال راهیسې په دې ښار کې تر ټولو شدیده ګرمي انګیرل کیږي. بلخوا د کراچۍ ښار په بېلابېلو برخو کې د برېښنا او اوبو نشتوالي خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. ګڼ شمېر کسان لارو کوڅو ته راوتلي او د برېښنا او اوبو د نشتوالي پر ضد یې پراخ احتجاجونه او مظاهرې پیل کړي دي. په عین حال کې په کراچۍ کې دیدی په نامه د یوې خیریه ټولنې چارواکو رسنیو ته ویلي چې د دوشنبې په ورځ د دې ښار په بېلابېلو سیمو کې د اوبو او برېښنا د نشتوالي له امله د دې ادارې سردخانې ته تر 150 زیات مړي راوړل شوي او دا لړۍ لا دوام لري چې له امله یې په دغو سردخانو کې د نورو مړو ایښودو ځای نشته. له بلې خوا د پاکستان اپوزیسیون ګوندونو د دې هېواد پر حکومت نیوکه کړې چې د پاکستاني ولستونزو ته پام نشته او ټینګار کوي چې د روژې او سختې ګرمۍ له امله دی باید په ټول پاکستان کې د برېښنا د بندښت لړۍ بنده کړي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د ګرمۍ له امله د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په ګڼ شمېر سیمو کې د برېښنا د بندښتو پرچاوې لړۍ زیاته شوې چې په پایله کې د روژې په میاشت کې له غوسې او تشدد ډک لاریون نه شوي چې دا لړۍ لا دوام لري.
بلخوا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي د ټولو نه زیاته بجلی په دې صوبه کې تیاریږي خو مرکز بیا هم دوی ته د خپلې برخې بجلی نه ورکوي. پرویز خټک د بجټ غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې دوی به د وفاقي حکومت نه د بجلی د معاوضې د زیاتولو غوښتنه هم کوي. د غونډې نور حال د خالد خان رپورټ کې اورو.
پښتونخوا اسمبلی کې د بجټ غونډې ته خپل وینا کې وزیر اعلی پرویز خټک وویل چې د پښتونخوا صوبه د ټولو نه زیاته بجلی پیدا کوي خو دوی ته د خپل حصې بجلی نه ورکوي. زمونږ د صوبې چې روزانه څومره د بجلی پیداوار دي کاغه هم مونږ ته نه راکوي نو بیا زمونږ دا حق نه جوړیږي چې د دوی دروازې بند کړو. او څنګه چې ما ویلي چې اور به لګوو نو دا پیسکو په مشر به اور لګوو، ځکه هغه زمونږ صوبه کې اور لګولې دي. غلطي د وابده د هغه افسرانو ده چې په خبر کې ناشتي او دوی صوبې ته خپل حق نه غواړي. دا را روان مالیکال بجټ په حق لا وزیر اعلی پرویز خټک وویل چې دوی به د وفاقي حکومت نه د بجلی په مد کې پاتې پیسې او راتلونکي کې د بجلی تړلې پیسې د شپږ اربونه ولس ارب روپو پورې رسوي. په خبر کې د میټرو بس سرویس یا د سوارلو د ټرین د منصوبې په حق لا وزیر اعلی چې دغه په نږدو وختونو کې ممکن نه ده، خو دوی به د وفاقي حکومت د غوښتنه کوي چې پېښور، مردان، نوخار او چارسدې په منځ کې د سورلو لپاره اورګاډي پاتلې جوړولو اجازه ورکړي. دا یادونه ده چې صوبایي اسمبلی کې مخالف ګوندونو د بجټ د غونډې نه پریکون کړی دی او د هغوی په غیر موجودګۍ کې حکومت د راتلونکي مالیکال لپاره 438 ارب روپو بجټ په اتفاق سره منظور کړو. خالد خان،
ریډیو پېښور. که څه هم د پاکستان د بجلی وزیر خواجه آصف په دې وروستیو کې وویل چې د روژې په میاشت کې به په کورونو کې د بجلی سهولت موجود وي او لوډ شیډنګ به کم وي، خو د بلوچستان اوسیدونکي وایي د لوډ شیډنګ له وجې په ډېر مشکل کې دي. د مشال ریډیو خبریال نیاز موسی خیل د ځینو ځایي اوسیدونکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې موږ ته راستولې.
د سیمې اوسیدونکي محمد اکرم په خبره د بلوچستان داسې سیمه بنوي چې بلخصوص په روانو روزو کې به د بجلی له لوډ شیډنګ خلاصي وي. دی زیاتوي
بالکل بجلی ګسټ نه یار د شهر کې دال ته بعد دی اتم ولا کوک دا ګس بالکل ستنه هغه چې بس ور لسمن چی بیا نه بیا لسمن چی بیا نه تر ته دا غل شیډنګ سم ډیر پازاب یار روزه خو نه ده بس ور لور دغه شیډنګ بیا روزه سي دا هیڅ گزارم اوسر کې.
د کوټي اوسیدونکي محمد محسن بیا وایي بجلی محکما د دې فرق نه کوي چې په اسلامي دی که روزماتی او که ټکند غرمه.
یاره په خاص خبيخه ډیر بزب کړم تقریبا پخوا چې یو گھنٹه نو اوس په درې گھنٹې او دوه نیم گھنٹې شاٹ دی بیا چې راځي بیا یو گھنٹه سره بیا درې گھنٹې بیا شاٹ یار خو بیخي
دغه بل ځای کس عبدالغنی هم په روزې میاست او رواني سختې ګرمۍ کې د بجلی له تګ را تګه سر ټکوي.
یار روزه کې لوډ شیډنګ سمج ډېر په تکلیف ډېر ګرمۍ روزه ډېر زور کوي پر چا ګرمۍ ډېره زیاتې شپاړس ګینټې روزه ده بس غرمه ټیم مج ډېر په تکلیف د لوډ شیډنګ له وجې روزه ډېر زور کوي فلحال پر چا باندې نه فنکا وي نه ایسي وي یو شی نه وي بس ډېر په تکلیف
په سخت گرمی او روزی کې د بجلی پر تګ را تګ می لخلګو سره خبرې کولې چې د یو درزی پر دکان می پام سو دای له گرمی تنگ او بیکاره ناستو ورغلم او پښتنه می ورسخه وکړله چې اخر سره واندې
جینا نام بکا محمد بجلی بند ہوتی ہے تو فارغ ہوتے ہیں اور جو بجلی جو ہے لوڈ شیڈنگ بڑھ دی جاتی ہے
زمانم بکا محمد دی چې بجلی بند سی نو فارغ ناست وي او د بجلی لوډ شیډنګ مخ په زیاتې دوسی بجلی والا د چا لحاظ نه کوي سهار همزی غرمه هم او ماشام همزی موږ غریبان یو دومره توان او وس نه لرو چې ځان لا د جنریټر اسانتیا برابر کړو
بس غریب بندے جنریٹر کا سہولت نہیں
بلخوا د پاکستان د اوبو بجلی د سنگو وفاقی وزیر خواجہ آصف د پاکستان یو شخصی ٹی وی جیو نیوز سره په خبرو کې ویل چې دوی په هڅه کې دي ترسو د بجلی پر دغه ناڅاپه کړکیچ کابو ومومي او خلکو ته په روزې کې آسانتیا ورکړي. یاد دیوی د ملک د نورو سیمو په ګډون بلوچستان کې هم د خلکو په خبره په سخته ګرمۍ او روزې کې د بجلی لزیات لوډ شیډنګ دوی ډیر په تکلیف سوي دي.
تبصری شنن خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیوګانې او د مشال اونی سه خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي.
د پاکستان حکومت او د هیواد وزیر اعظم نواز شریف د افغانستان په پارلیمان ترسره شوی پرونی وسلوال برید په کلکو ټکو کې غندلې ده. یو ځل بیا یې په دې خبره ټینګار کړی چې ترهګر د دواړو هیوادونو ګډ دښمن دی په کار دی چې د ختمولو لپاره یې په ګډه کار وکړی شي. په دې حقیقت تفصیل د ذبیح الله شفق په دې رپورټ کې.
د پاکستان حکومت د افغانستان په پایتخت کابل کې د هیواد پر ملي شورا د وسلوالو برید غندلې او د غډلیز برید د شنډولو لامل یې د افغان سرتیرو ستاینه کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې پر ورځ په یو خبري کې خبر پاڼه کې ویلي چې پاکستان په کابل کې وروستۍ تروریستي برید په سخت ټکو غندي او یو ځل بیا د تروریزم په مخنیوي کې له افغان دولت سره د نږدې او ګډې مبارزې یادونه کړې ده. خبر پاڼه په دې اړه کاږي د پاکستان حکومت یو ځل بیا تروریزم چې په هره بڼه او شکل وي غندي. موږ یو ځل بیا پر دې ټینګار کوو او غواړو چې د تروریزم خلاف جګړه کې له افغان دولت سره نږدې همکاري ولرو او په دغو ګډو هڅو کې د خپل افغانانو تر څنګ ولاړ یو. د پاکستان حکومت تر هغې وروسته په کابل کې دا وروستی تروریستي برید وغنده چې وسلوالو د دوشنبې پر ورځ د افغانستان پر ملي شورا په داسې وخت کې ډله ییز برید وکړ چې ټاکل شوی وو د دفاع وزارت کاندید معصوم ستانکزی د ولسمشر دوهم مرستیال له لوري ولسي جرګې ته معرفي شي. د راپورونو له مخې په دغه برید کې یو دېرش کسان ټپیان شوی چې مېرمنې او ماشومان هم پکې شامل دي. د افغانستان پر پارلمان د وسلوالو لخوا دغه برید نږدې درې سره دوام وکړ چې افغان امنیتي سرتیرو پکې و تنه برید کوونکي وژل او د لوړو تلفاتو مخې ونیوله. په عین حال کې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم په کابل کې دغه تروریستي برید غندلې. تروریزم یې د دواړو هیوادونو ګډ دښمن بللې او د هغوی د شومو موخو د ځپلو او مخنیوي لپاره یې پر ګډو هڅو ټینګار کړی دی. په داسې حال کې چې په کابل کې پر ملي شورا د برید مسؤلیت افغان طالبانو منلی دی نو پر پاکستان سربیره د نړۍ بېلابېل هیوادونو او همداراز د ملګرو ملتونو مشر بانکیمون هم د وسلوالو لخوا دغه ډله ییز برید غندلی دی. بانکیمون دا وسلوال برید نه قبلونکی اقدام بللی او په خبره چې برید کوونکو د افغان ماشومانو او میرمنو ژوند ته په سپکه کتلي او په دې لړ کې خپله بېعاطفي او بېاعتنایي څرګنده کړې ده. د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې د افغان دولت د وسلوالو مخالفینو بریدونه په داسې وخت کې ډېر شوي چې په دې وروستیو کې د افغان دولت د ځینو ډلو او طالبانو ترمنځ په قطر او ځینو نورو هیوادونو کې د سولې او روغې جوړې د خبرو غیر رسمي لړۍ هم پیل شوې دي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري د ځنی اوریدونکو لخوا موږ ته داسې شکایتونه را رسیدلې دي چې غي په منځنۍ سپو یعنی میډیم ویوز 821 باندې یو وار بیا د مشال ریډیو خبرونه صفانه شو اوریدلې. غي د پاره دا وایو چې که تاسو دغه کیسټون زلري نو هغه خو به حل کیږي خو دغه ترڅنګ په لاندو سپو یعنی شارټ ویوز 2113 15315 او 15518 کیلو هرتز باندې تاسو د مشال ریډیو خبرونه هم په دغه سیمو کې هم په دغه حالاتو کې اوریدلی شئ. د مشال ریډیو د رواني خبرونې نیمایتا ورسیدلو په پښتونخوا کې 12:30 بجې شوې. د نجیب امیر نه د خبرونو لاندې زورو.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي محمد نذیر وایي د امنیتي سفیرو لخوا د بکاخیل کیمپ پر کډوالو د ډزو نه پاس د کیمپ اوسیدونکو د خبرې ترزا نه دي چې نور په دغه کیمپ کې ژوند وکړي. دی وایي د کیمپ د انتظامی او د کډوالو د مشرانو ترمنځ په ډیړه دوه جرګې هم شوې چې څه نتیجه نه ده ورکړې. له پاکستانه را رسیدلي راپورونه وایي په سن ایالت کې د ګرمۍ سختې څپې د 450 نه زیات کسان مړه کړي دي. چارواکي وایي ګرمۍ زیات کسان د سن په مرکز کراچۍ ښار کې مړه کړي چېرته چې تودوخې لوړه درجه د سانتیګریډ په حساب 45 درجې ته رسیدلې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون د یو اعلامیې په خپرولو سره په کابل کې پر ولسي جرګې ترسره شوې پرونۍ حمله وغندله او د افغان ځواکونو د چټک غبرګون ستاینه وکړه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم ویلي چې دا برید غندي او ترهګر د دواړو هیوادونو شریک دښمنان دي. یو هالنډۍ ښځه پرون په کابل کې وتښتول شوه. دغه ښځه انجا دی بیر نومیږي او له یوې سویسی موسسې سره کار کاوه. د راپورونو له مخې نوموړی د کابل له هغې برخې تښتول شوې چې بهرنیان پکې ډېر تګ راتګ کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي که سیاسي اراده موجوده وه نو تمه ده چې د جون د میاشتې تر 1.5 نیټې پورې او یا هم لږ وروسته د ایران د جوهري پروګرام په اړه نړیوالې خبرې به بشپړې شي. د امریکې دفاع وزارت پرون وویل چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو فعال مشر علي اونی الحضري چې پرې شک کېږي په 2012 کال کې د لیبیا په بینغازي ښار کې د امریکا د سفارت پر یوې څوکۍ د برید تر شا یې لاس درلودلو په عراق کې په یو هوایي برید کې وژل شوی دی. او د یوکرین پخوانی ولسمشر ویکتور یانوکوویچ د پلازمینې کیف د مرکز په میدان چوک کې د ځینو حقو وژنو مسؤلیت منلې دی چې د ده د حکومت د سقوط باعث شوې، خو وایي خپلو ځواکونو ته پر مظاهره کوونکو د ډزو امر نه وکړ.
دا و نجیب عامر چې تاسو ته د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. اوس پام وکړئ چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو خپلې اداریو کې کوم موضوعات ته ځای ورکړی. د اسلام آباد کې زمونږ خبریال رابع اکرم خان د ځینو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي. راځي چې په غړې واورو.
نن د پاکستان زیاتره ورځپاڼو خپلې ادارې سختې ګرمۍ او لوډ شیډنګ په اړه لیکلي دي. هم دې لړ کې ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې سختې ګرمۍ، لوډ شیډنګ او د اوبو کموالي له وجې په کراچۍ کې 131 خلک مړه دي او 600 داسې مریضان دي چې په مختلفو هسپتالونو کې پراته دي. ادارې وایي په تېرو 2 لسیزو کې د اوبو بحران او بدترینه لوډ شیډنګ په اړه دا ویل کېده چې حالات به نور هم خرابیږي، خو وفاقي او صوبایي سطح باندې د دې مخنیوي لپاره څه قسمه انتظامات ونه کړی شو. ادارې زیاتوي د سختې ګرمۍ، اوبو کموالي او تاونه پیدا کیدونکې وبائی مرزونو لپاره د مخکې نه اقدامات اوچت نه کړی شو او نتیجه دا ده چې د مریضانو خپل خپلوان د ویانو لپاره خپل ګرځي. ادارې مخکې کې لوډ شیډنګ د غونډ ملک مسله ده. د بجلی محکمه وفاقي حکومت د انتظام لاندې راځي، خو د وزیر اعظم د هدایاتو باوجود مسلسل لوډ شیډنګ روان دی. د وخت تقاضا ده چې د سند صوبې گورنر او وزیر اعلی د کراچۍ د بجلی د نظم ادارې چارواکي ولس ته سهولیات ورکول لپاره پابند کړي. ادارې اخیره کې لیکي د موسم د ګرموالي شدت که څومره هم دی، که د اوبو بحران او لوډ شیډنګ نه وي نو مرګونه به دومره نه وو. اوس هم د نقصاناتو فوري ازالې لپاره گنجش موجود دی، خو چې کله یوه اداره ذمېواري قبلولو ته تیار نه وي نو ولس بیا چرته لاړ شي. هم په دې موضوع جنګ ورځپاڼه لیکي چې زیاتې ګرمۍ له وجې د ټولو زیات کراچۍ ښار متاثره شوی دی او دې سره سره خیبر پښتونخوا کې هم د ګرمۍ نه متاثره خلکو حکومت او وابډه خلاف مظاهرې وکړې. ادارې وایي د توقع نه زیاته ګرمۍ، باران، سیلاب، طوفانونه او زلزلې دا ټول قدرتي آفات دي او په جدید دور کې حکومتونه، حکومتي ادارې، ساينسي تحقیق او تجربو نه فائدې اوچتوي او احتیاطي تدبیرونه خپلوي، خو پاکستان داسې منصوبه بندي ونه کړې شوه. ادارې وایي کامیاب حکومت هغه وي کوم چې ولس ته ټول بنیادي سهولیات ورکوي. حکومت له پکار ده چې موسمي اثراتو نه ولس ساتلو لپاره د بجلی نظام په هنګامي بنیادونو صحیح کړي، خامیانې او خرابیانې د لرې کړي او خپل لوز یې پوره کړي. بلخوا مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې ملک کې د لوډ شیډنګ خاتمه د بجلی نظام سمولو بغیر ممکنه نه ده. په دې لړ کې اسټیټ بینک یو رپورټ هم پارلیمنت کې جمع کړی وو، پسې چې حکومت په وخت عمل درآمد نه کړی شو. ادارې وایي د بجلی د مختلفو منصوبو خو بیا ذکر کیږي، خو د بجلی نظام سمولو لپاره یا خو حکومت سره وسایل نشته او یا یې اعلی چارواکي ضروري نه ګڼي. ادارې زیاتوي که دې مسلې ته اهمیت ورکړی شي نو وسایل پیدا کېدای شي، وابډه ښه منافع ترلاسه کوي او که دوی یو رقم مختص کړي نو د بجلی نظام صحیح کېدای شي.
د سیمې حالات،
او د نړۍ مطبوعات.
ټیلیګراف ورځپاڼه لیکي طالبان د داعش نه په اغیز اخیستو اوس د ولسی ملاتړ لپاره د ټولنیزو رسنیو یعنی فیسبوک او ټویټر نه کار اخلي. دی ډیپلومیټ مجله بیا لیکي افغان ولسمشر نن سبا د سخت فشار لاندې دی ځکه چې د طالبانو سره د سولې لپاره هڅې ځای نه نیسي. د دواړو مقالو مهم ټکي درته نجیب امیر وړاندې کوي.
ل برتانیا نه په انګلیسي ژبه خبرېدونکي ورځپاڼه ټیلیګراف ته افغانستان په اړه لیکي طالبانو خپل یو داسې ټلیفوني شمیره خلکو ته اعلان کړې ده چې له لارې حکومتي مامورین د طالبانو سره د یوځای کېدو لپاره اړیکه نیول شي او دا کار دوی د ولسی ملاتړ د ترلاسه کولو په موخه ترسره کوي. طالبانو د تېرې یکشنبې په ورځ په خپله ویبپاڼه ولیکل اسلامي امارت په له حکومته د جلا شوو کسانو د سر ساتنه کوي. دوی وایي خلک ورسره څلیری ساعته د ټلیفون او ایمیل د لارې تماس نیول شي. طالبان اوسمهال دا ډول ګامونه ښایي په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا د همداسې ترکیبونو د استعمال نه پاغیز اوچتول غواړي ځکه چې د 1906 نوې نه 2001 کال پورې د خپلې واکمنۍ پر مهال طالبانو ټولو برقي وسایلو ته په غیر اسلامي نظر کتل. د ژوندیو سیزونو انځورونه اخیستل ناروا ګڼل کېدل او که د چا سره ویډیو پلیر موندل شوی وای نو د خلکو پر وړاندې به وهل ټکول کېده. خو طالبانو په دې وروستیو کې برېښنایي ارتباطات او ټولنیزه رسنۍ د خپل نفوذ د زیاتولو او د خپلو نظریاتو د خورولو لپاره استعمال کړي دي. ټیلیګراف لیکي طالبان د داعش نه په تقلید سره دا کار کوي ځکه چې د ورځپاڼې په باور یا د ډلې په عراق او شام کې د جنگیدو لپاره له ټولې نړۍ د جنگیالیو د راجلبولو لپاره همدا لاره خپلوله. بل پلو د ډیپلومیټ مجلې هم د افغانستان په حالاتو مقاله خپره کړې چې ورکی راغلی افغان ولسمشر اشرف غنی د سخت فشار لاندې ځکه چې د مخالفو وسلوالو سره د پخلاینې لپاره هڅې ځای نه نیسي. نوموړی هیله لرله چې پاکستان به ورسره مرسته وکړي سو طالبان د مذاکراتو میز ته کینوي. خو د طالبانو د سګنیو سپرلنیو عملیاتو نه معلومیږي چې د نوموړي دغه هیلې د ماتې سره مخ شوې دي. د ډیپلومیټ لیکي پاکستان ته په دې وروستیو کې په سختو ټکو کې لیکل شوی لیک د دې خبرې ښکارندوی کوي چې ولسمشر غنی څومره د ناهیلۍ سره مخامخ دی. خو دا چې د ولسمشر غنی پر پاکستان ظاهري غوسه د جدي بدلون اشاره ورکوي او کنه په دې اړه سویل به د وخت نه مخکې خبره وي. مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
فرانس د ایران نه د یوې مضبوطې موافقې غوښتونکی دی. دا خبره د فرانس د بهرنیو چارو وزیر پرون د خپل ایرانی سیال سره د خبرو نه پس په لکزمبرګ کې وکړه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر بیا وایي که سیاسي اراده وي ډېر امکان شته چې د جون تر دیرشمې یا له هغې څو ورځې وروسته یو موافقه ترلاسه شي. په دې هکله تفصیل د نوریاس نوري ناورو.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورن فابیوس پرون په لوکزامبورګ کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره له خبرو وروسته وویل چې د هیواد دریز له ایران سره د یوې احتمالي موافقې په برخه کې واضح دی او هغه دا چې فرانسې یوه اغیزمنه موافقه غواړي.
Je viens de discuter pendant une heure avec
Zaham Daoust de Iran de Bahrain et Charo le Wazir Mohammad Jawad Zarif sara li yosata bahs naraglam za gwaram de France de riz de Iran de atomi mawzu pa da rokhana kram France de yewi mawafiqi ghuxtun ke da khodi yewi mahkam mawafiqi na kharab mawafiqi yewa mazbuta mawafiqa btamana da de tasdiq yew qawi mekanizm mana la rich altiawi da gharaz la pawzi zayuno tsakatan ham pak shamil wi da pa de mana che ke ایران د موافقې له موادو سرغړونه کوي. موږ پر دې هیواد په اوتوماتیک ډول د بندیزونو د بیرته ټینګېدو شاهد اوسو. دا ټول د سیمه ایز امنیت او هم د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي لپاره اقداماتو ته مهم دي او دا هغه دریز دی چې فرانسه به پرې ولاړه وي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمر په لوکزامبورګ کې خبر اعلان ته وویل خبرې یوې ټاکونکې مرحلې ته داخلي شوې خو زیاته کړه چې موږ تر اوسه د پای ټکی ته نه یو رسیدلي.
Wir stehen am Beginn einer ganz entscheidenden
Mukdiwe der takun ke marhale pa pail kiu zahil maniam che da marhala che tu kam yuraz urta pati di hago khabaro ataro ta de pai ta ke kik di che nare wala tulane la tsaban de la su kalu rais la andi khnu sara bukhta satale da
vor allen dingen besorgt hat.
شتاینمایر زیاته کړه موږ باید هیله من واوسو چې ایران په ټاکونکو مسئلو کې وړاندې لاړ شي تر څو وروستۍ نتیجه ترلاسه کړو. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هاموند وویل ایران دې ته اړتیا لري چې د یوې موافقې لپاره خپل دریځ څه نور هم نرم کړي او زیاته کړه چې ښایي خبرې د جون تر دیرشمې وروسته هم وغځېږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وویل که سیاسي اراده وي ډېر امکان شته چې یو موافقه د جون تر دیرشمې یا له هغې څو ورځې وروسته ترلاسه شي. ټاکل شوی ده چې د ایران او د نړۍ د سترو قدرتونو امریکا، فرانسې، برېتانیا، چین، روسیا او جرمني ترمنځ د خبرو وروستی دور د روانې اونۍ په پای کې د اتریش په پلازمېنه ویانا کې ترسره شي. د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نه وجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګی چې دا خبرونه په مازیګر شپږ بجو سرته ورسیږي. هم په دې څاپو به بیا تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل شئ. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې لوی کمشنر انټونیو ګوتیرس چې دا مهال د پاکستان په دوره ده پرونی د وزیر اعظم د سلاکار ستراتیژي سره خبرې کړې دي. پاکستان نوموړي ته ویلي چې ملګري ملتونو ته پکار دي په افغانستان کې دننه د کډوالو سره د مرستو لپاره ګامونه پورته کړي. په پام کې دا چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د څانګې کمشنر با د سرحدونو او کډوالو د چارو د وزارت سره هم لیدکاته کوي. د رابعه اکرم خان په دې ریپورت کې په دې حکله نور تفصیل اورو.
د پاکستان د خارجه چارو دفتر لخوا جاری شوی خبر پاڼې په وینا په دې ملاقات کې د دواړو مشرانو ترمنځ د افغان کډوالو په پاکستان کې په مختلفو مسلو او د دوی افغانستان ته پر رضاکارانه توګه د واپس ترو په معاملو خبرې اترې وشوې. په دې مهال د پاکستان وزیر اعظم مشیر دا تجویز ورکړو چې د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیواله اداره دي د نړیوالې ورورولۍ په مرسته افغانستان کې کډوالو لپاره د ژوند حالات سازګار کړي کوم چې د افغان کډوالو واپسۍ کې مددګار ثابت شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د څانګې های کمشنر انټونیو ګوټرس درې ورځنی سفر په اړه پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوالې ادارې ویاندې دنیا اسلم خان مشال ریډیو ته وویل چې د دې دورې مقصد د افغان کډوالو پاکستان کې یا افغانستان ته واپسې لپاره داسې یو منصوبه جوړول دي په کوم چې عمل درآمد هم وشي.
په دې چې 15 کلونو سره دا مسله د ورځې پوری هغه شان دا چې څنګه په شروع کې ولا اوسم افغانستان د دنیا دویم ملک دی چې د ټولو نه زیات مهاجرین یې د افغانستان د حدود څخه بهر دي. نو دا هغه ډیسکشنز دي چې های کمشنر په مې کې افغانستان ته پرزیدنت غنی سره لیدلی او اوس غواړي چې کومې خبرې د پرزیدنت غنی سره او د افغانستان د حکومت سره اګریسیو وي هغه د پاکستان حکومت پورې ورسي او دواړو ملکونو په یو داسې پروجیکټ باندې یا داسې سټراتیجی باندې راځي کی چې هغه د ټولو لپاره ګټور وي.
د اکوړه خټک د کډوالو د کیم یو مشر حاجی یعقوب مشالې ته وویل چې هغه د نورو کډوالو غوندې غواړي چې نه صرف د ماشومانو د تعلیم مسله هواره شي بلکې د روزګار لار ورته هم جوړ کړی شي.
د خلکو په وجه کې کاروبار نشته، ژوند مخ نه ده، د ټول انتظام هم نشته، د کاروبار انتظام هم نشته چې موږ تاسو ته مسکو په باندې پیږو دا وایو چې مرګ ملکونه د اندازې پورې چې هم په خپل خو باندې ودریږو چې دا خاص لري کوم په پاکستان او په افغانستان موږ ځنینم صاحب چې برابرې چې موږ خپل خاور ته خپل ځای ته ولغړو.
مشالې ډیو سره په خبرو کې دنیا اسلم خان زیاته کړه چې افغان کډوال لپاره د فند په اړه د ملګرو ملتونو د کډوالو د څنګ های کمشنر په اسلام آباد کې غیر ملکی سفیرانو سره هم ملاقات کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د څنګ های کمشنر په خپل دوره کې د سفیران وزیر او امکان دي چې د پاکستان وزیر اعظم سره هم ملاقات وکړي. نو موري بد دین علاوه د افغان کډوالو مشرانو سره به هم په پیښور کې ملاقات کوي.
بلخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مشر خاص استاذ وایي سوله د افغانستان یو مهم ضرورت دی او سی وخت دی چې ټول د هدف ته رسیدلو لپاره هڅه وکړي. نیکولس هایسم پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خبرو کې ویل تر هغه چې افغانان په سوله کې د ګډ ژوند کولو لپاره لار پیدا نکړي هیواد به په مهمو اقتصادي، سیاسي او امنیتي برخو کې د پرمختګ خاوند نشي. د هغه د وینا مهمه برخه د نوریاس نوري نورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي استاذ وای اوس د دې وخت را رسیدلی چې د سولې مستقیمه خبرې پیل شي. نیکولاس هایسم دا خبره پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه د خپل راپور د وړاندې کولو په ترڅ کې وکړه. هغه وویل که څه هم افغانستان په داسې یو حالت کې چې له چیلنجونو سره مخامخ دی په اقتصادي، امنیتي او سیاسي برخو کې پرمختګ کړی خو د سولې مستقیمې خبرې د دې هیواد د راتلونکي لپاره حیاتي اهمیت لري. ښاغلی هایسم د سولې د پروسې د بریالیتوب لپاره پر سیمه ییز او نړیوال ملاتړ ټینګار وکړ او زیاته
کړه.
په همدې خاطر دا مهمه ده چې په ټوله کې نړیواله ټولنه او په خاصه توګه په سیمه کې ګاونډي هیوادونه ټولو ښکېلو خواو ته یو شان پیغام ورکړي، یو څرګند او قوي پیغام چې اوس د دې وخت رارسېدلی چې د سولې او روغې جوړې مستقیمې خبرې پیل شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یونامه مشر هم دی، د امنیت شورا غونډې ته په خبرو کې په دې ټینګار وکړ چې سوله به د حکومت پر ظرفیتونو چې وکولی شي اقتصادي، امنیتي او سیاسي ستونزې هوارې کړي د پام وړ مثبت اغیز وکړي.
It is a necessity.
په اوږده مهال کې سوله یو لوکس شی نه دی، بلکې دا یو ضرورت دی. تر هغه پورې به د افغانستان سیاسي او امنیتي ادارې او هم د دې هیواد اقتصاد ثابت پرمختګ ونه کړي چې افغانانو د ګډ ژوند کولو لاره نوي پیدا
کړي.
ښاغلی هایسم په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو له لورې د شخړو زیاتوالي ته په اشاره وویل، لکه څنګه چې په افغانستان کې د جګړو شدت د ګټورو خبرو اترو پر فضا سیوری غوړوي او هر څومره زیات چې د سولې لپاره غږ وچتېږي ورسره ډیر نور په دې باور پیدا کوي چې سوله نه لاسته راتلی شي او نه هم مطلوبه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو وړتیا وستایله او ویویل که څه هم دغه ځواکونو په خپلو فعالیتونو سره ښودلي چې پر طالبانو برلاسي دي، خو د لرې پرتو سیمو د امنیت په ټینګښت کې له ډېرو چیلنجونو سره مخامخ دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي امنیت شورا ته د خبرو په پای کې هیله څرګنده کړه چې د روژې په دې مبارکه میاشت کې افغانان په ګډه وکولی شي خپل عبادتونه په سوله کې وکړي.
هلته په هلمند کې یو وار بیا د وسلوالو پر ضد عملیات شروع شوي. حکومتي چارواکي وایي دا عملیات به په هغه سیمو کې دوام ومومي چې تر شدید امنیتي ستونزو سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د دې ولایت په ځینو سیمو کې وسلوالو خپلو ډله ییزو بریدونو ته زور ورکړی دی او ډېرې سیمې هم د خپل ولقې لاندې کړې دي. په دې اړه نور حال د مونږ همکار الیاس دایی راکوي.
د هلمند والی ویند عمر ځواک وایي د دې ولایت د شمالي او جنوبي ولسوالیو په غسیمو کې د وسلوالو په ضد عملیات پیل کړي دي چې په دې وروستیو کې د دولتي سرتیرو د لاسه وتلي وي او یا تر سخت امنیتي تهدید لاندې وي. دوه کزه دې رډ ټول درې ورځې وړاندې دغه پیل شوي عملیات د کجکي، سنګین او نوزاد ولسوالیو په شمول د مرجې په سیستاني، تریخنور او په جنوب کې په خنشین ولسوالۍ کې ښه پر مخ روان دي. دی وایي عملیات به تر هغه دوام وکړي چې ټولې سیمې تر امنیتي پوښښ لاندې راشي. عمر ځواک وویل تر دې دمه وسلوالو ته د مرګ ژوبلې د اړولو تر څنګ د هغوی څخه ځینې وسلې او مهمات هم په لاس راوړي دي. ویل کېږي هغه تعدیدونه چې د کجکي د برېښنا فابریکې او بند ته متوجه و لا هم په خپل حال پاتې دي. افغان ځواکونه نه دي توانېدلي وسلوالو د هغه سیمو لیرې کړي چې څو ورځې وړاندې د افغان ځواکونو څخه نیولې وي. په ولایتي شورا کې د کجکي د خلکو استاد عبدالمجید اخونزاده وایي که څه هم په تېرو دوو ورځو کې د وسلوالو لخوا ډله ییز بریدونه نه دي ترسره شوي، خو ډېرې سیمې لا هم تر امنیتي تعدید لاندې دي چې تر بل هر وخت مخکې باید په کې عملیات وسي. تر دې وړاندې د افغان ځواکونو لخوا د ذوالفقار په نوم عملیات هم ترسره شوي وو چې د هلمند په شمالي ولسوالیو کې د خلکو د توقع وړ لاسته راوړنې نه درلودې، خو په مرکزي او جنوبي سیمو کې وتوانېدل چې یو شمېر هغه سیمې د وسلوالو څخه ونیسي چې د تېرو لسو کلونو راهیسې د طالبانو په ولکه کې وي. محمد الیاس صاحب، د ازادي راډیو هلمند.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 621، لنډو چپو 2113، 15315، 15015 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای شئ.
مشال ریډیو ته د ځنې سیمونه اوریدونکو پیغامونه راستولې دي چې دوی یو وار بیا په مشال ریډیو منځنۍ سپو یعنی شپږ سوه یویش باندې نشي اورېدلې. هغې دپاره دا ووایو چې د دغې مسلې د حل هلې ځلې هم روانې دي، خو په همدې حال کې بیا دوی په لنډو سپو یعنی شارټ ویوز 2013 15,360 او 15,260 کیلو هرتز باندې د مشال ریډیو خپرونې اورېدلې شي. رازو د رپورټونو نړۍ ته. درویش هغه ماشومان چې د تیر کال د دسمبر په 14 په آرمی پبلک سکول پیښور کې د وسلوالو په برید کې جوبل شوی وو، دا مهال د لاور په میو هسپتال کې د درمل لاندې دي، خو کورنۍ یې د هسپتال د ډاکټرانو د غفلت او کمې پاملرنې شکایت کوي. بلخوا ډاکټران بیا وایي چې دوی د جوبلو ماشومانو درملنه په سمه توګه جاري ساتلې ده. انیس اجمل په دې موضوع یو رپورټ برابر کړی چې تاسو یې اورېدو ته راوړم.
د پیښور په آرمی پبلک سکول په برید کې د زخمی شوو ماشومانو پلرونه وایي چې حکومتي ژمنو باوجود د دوی ماشومان د علاج په خاطر کړیږي. د دې ماشومانو لپاره د کارکونکو تنظیم شهدا او غازی فورم رابطه کار کیسر علي وایي په دغو زخمیانو شوو ماشومانو کې 30 ماشومان دا مهال د لاور میو هسپتال ته د علاج لپاره ورغلي دي چې د هسپتال انتظامیه ورته سم پام نه کوي.
سلور ماشومان خان ہاسپٹل کے سرجری شیو آگا سرجری ناکام شیو بل دو ماشومان اور داچو چیز آگے بخو والے بولٹ لگے دلو قدم سم نشیا گستے بل منگ یو دو ماشومان چاہیے بالکل ڈیف شیو دیا گا بلاسٹ سر آگا اور اگر کم چا پرشن ہوئے کے لیے مجھے کرسو ماشومان چاہیے بالکل سائیکولوجیکلی ڈراما کے لیے یو ماشوم مان فیکٹ سازی آگا چکم دے اگر آپ ریوزی اور بالکل نظر لاڑی.
کیسر علی وای پدې کې ځنې ماشومان داسې دي کپه وختي آپریشن ونشنو ماسوره بشي. ډاکټر عرفان چې زې ماس یې د آرمی پبلک سکول په برید کې زخمی شوی دی وای چې د تیرو شاوخوا اتر وزره حصے د درملنې په غرض پلاور کې موجود دي، خو ډاکټران یې د ماشومانو علاج کولو کې هیڅ دلچسپي نه لري.
هغه په درې څلور ګولې ولګېدلې ګولې چې وا هغه تر درې وړې ډوکی په جوړ کې مات کړې، خو هغه لاس اوس مخفل زوی ته نه راځي. درې آپریشن نه کرا چې کې شوی دی او بل هغه ڈپریشن تم روان دے حکومت طرف نہ اس بالکل ٹوٹلی زان خلا صحیح ٹون آگا ہوئی کہ بس منگ طرف نہ فارغ دی یو معشوم دے اگر ابوتے کار نے کہی آگا بھی بس دا خدا بہ جوڑ یا ٹولے کو اللہ تعالیٰ بریگ دی بس خدا بہ خیر کہی.
دا آرمی پبلک سکول معشومان سر دا وڑیا علاج لپاره صوبائی و مرکزی حکومت نوش منی کڑی وی، خود ڈاکٹر عرفان پا خبرہ دوی دا خپلو معشومان و درملنا پا خپل سر کوی. دے لڑکیم دا اڑون دا حکومتی چارواکو سر درابطے حسے اکڑے خبریالی نشو. می عامر کاکا خیل چې د پیښور په آرمی پبلک سکول په برید کې درې ماشومان زخمیان شي وای چې په ماشومانو کې د معظم په نام مزوي تر برید وروسته نفسیاتي مریض او بل ماشوم کړو شوی دی. میا عامر کاکا خیل وای که داغو ماشومانو چې په ګولو لګیدلی و د بدن د څو برخو متاثره کې درسته اوس په لاور کې علاج ممکنه نه دی، نو د ده د زوی خو نفسیاتي علاج کېدی شي.
هغه ټراما کې وي او د شپږو میاشتو نه سکول ته بالکل نه ځي او ټوله شپه ویښي چې موږ به په څوک څوک به راشي موږ به مړه کړو. دا دومره زړور ماشوم و چې هغه او سکول ته خو بالکل نه ځي. سکول وایي چېره دا سکول خو زموږ سکول نه پاتې ده، خو قبرستان شو پوری مسلې دي او موږ په خپل وطن کې در په در ګرځو. نو زه دا نه پوهېږم چې دا امی هسپتال چې دی دا د ایشیا ریل ټولو کې لوی هسپتال دی، نو چې په دې کې زموږ د ماشومانو علاج نه دی، نو دا موږ علاج د چېرته بوسو.
بلخوا د امی هسپتال سرجن ډاکټر امجد د آرمی پبلک سکول د ماشومانو د پلرونو تورونه رد کړل او وایي چې د اسپتال انتظامی د ماشومانو د درملنې لپاره حکومتي چارواکو سره رابطه کړې ده او دوی هڅه کوي چې د ماشومانو د علاج لپاره سهل روباسي.
د کمې پورې چې د مریضانو خبره ده، نو موږ د دغه ماشومانو ښه معاینه کړې، څومره چې وسایل موږ استعمالولی شو هغه مو استعمال کړي، خو اوس موږ ډاکټران په دې خبره کار کوو چې څنګه د دوی دا مسلې حل کړو. موږ دې ته هم ګورو چې آیا د دې ماشومانو علاج په پاکستان کې ممکن دی او کنه.
د تیر کال د دسمبر میاشتې په 14 نیټه وسلوالو د پیښور په آرمی پبلک سکول برید کړی وو چې تر 250 زیات کسان پکې وژل شوي وو او ګڼ شمېر زخمیان شوي وو. په وژل شوو کې زیاتره ماشومان وو.
هلته د باجوړ ایجنسی اوسیدونکي وایي حکومت د سړکونو د جوړولو وعده کړي خو عمل یې پې نه دی کړی. دوی وایي د سړکونو د خراب حالت له وجې د دوی کاروبارونه متاثره شوي دي. د باجوړ سړکونه د عملیاتو پر مهال تباه شوي وو چې د بیا رغونې ژمنه یې پخواني ګورنر انجینیر شوکت الله کړې وه. تفصیل د شانواز ترک زینورو.
د باجوړ ایجنسی روزګاریان وای چې دوه کلونه وړاندې حکومت د قذافی نه تر د ناوګي باجوړ پورې څلوېښت کیلومتره د سړک ارتوالې او روغول اعلان کړی و، خو کار پرې لا هم نه دی شروع شوی. حکومت دا هم اعلان کړی و چې د ښار باجوړ نه به د برنګ په لار تر د درګۍ ملاکنډ پورې هم سړک جوړولی شي، خو په دغه اعلانونو باندې هیڅ رقم عمل نه دی شوی. دغه سړکونه په تیر اپریشن کې وران شوي وو چې لا هم خراب دی. د عنایت قلعې یو روزګار کوونکی فاتح رحمان مامون د سړک د خرابوالي په اړه وای
تکلیفونه دی، لکه د نس برابر دی، روډونه ټول ټینګونه وران کړي، اپریشن ار سره مې انده وړي دي، بلکې دا کالونی مخ ته دغه روډونه څه خېسته کول کی، خو باقی پاتې اطراف وته مونږ سمینه دوه څلور زره باندې د ایراب کچر روډونه دي.
بیا مې د یوسف آباد باجوړ د یو بل روزګار کوونکي غفار خان سره خبرې وکړې، نو هغه وویل که چیرې دا سړک جوړ شوی وي نو د هغوی روزګار ته به ډېره وده میلاو شوې وه.
موږ دا مطالبه کوو د حکومت نه چې دا روډ باندې فوراً کار شروع کړي شي، تجارت هم وده وکړي. زموږ په خپله هم کاروبار دی، د کاروبار په وجه باندې چې کله د بازار
باجوړ ایجنسی د کاروبار کوونکو د اتحادیې مشر لالی شاه وایي چې دغه سړکونه پخوانی گورنر انجینیر شوکت الله خان اعلان کړي وو چې جوړ دي شي، ولې چې د هغه څوکۍ ختمه شوه نو هغه اعلانونه هم ختم شول او سړکونه هم دغسې پاتې شوي.
د گورنر صاحب تیر اعلان وکړو چې دا روډونه به دارنګ د لارې دارنګ د لارې چې کوم روډ موږ ته جوړ شي، زموږ د تیر ملګري سره ډېره پرنده باندې رابطه کېدلی چې د برنګ د لارې د روډونه چې کوم دي، خو تر اوسه پورې صرف د اعلانونو پورې غوښته خو په عمل کې هېڅ شی نشته.
او د هایویز محکمې باجوړ ایجنسی چې د سړکونو جوړولو وفاقي اداره ده، د چارواکو په وینا چې هغوی د پخواني گورنر په اعلان باندې هم د دغه سړک تخمینه او یو پوره رپورټ تیار کړی، خو وروسته په دغه سړک ته بیا ودانۍ کار شروع نه شو. ولې موجوده گورنر لپاره هم هغوی د دغه سړک دویم رپورټ تیار کړی دی، خو داسې نه ده معلومه چې کینې په دې سړک په کار شروع شي او یا نه. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
وطن زار دې د خایس نا سمرا خلې تا دې د حیرت ګوتا په خلا چاچنی دلې تا ستا په سند نو کې د منی رواني وینما په خړ غرو کې دې پختو اورور ولي وینما خلټ لټې وطن بیا ټکور ول غاړي د پختان د لارو بر یو ځای کول غاړي دا جنگ جګړې تر نن ز ختمه ول غاړي وطن تا آباد ول غاړي د پښتن خوا آباد ول غاړي وطن تا آباد ول غاړي د پښتن خوا آباد ول غاړي چمن چکرو دہر غم آزاد بیرتا ہزارے او من سے اور من کول واڑی کلام باڑا ہغت بیا زرغن ول واڑی سرمے پوین دیوال ن پا کول واڑی وطن تا آباد ول واڑی دا پختن خوا آباد ول واڑی وطن تا آباد ول واڑی دا پختن خوا آباد ول واڑی
وطن جوړ دی لکه مروت او میران شاه امن لدلواړي وختن زارت او پټ سیلا کې اوس